چوالی عمل منکا ثابت کی کچیتا دوی بیا هم هغه رقم د نړیوال توریزم پروژې اخلي مونږ وژني نو د دوی راتګ مونږ نه وړو دوی که هیڅ کلام مونږ ته ناراضي
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله یې د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته یې په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونې وروستی راپور اخلو. باور غورځنګ په ننګرهار کې د فساد په وړاندې د مبارزې د پیل اعلان وکړ. د سهارګل امیرزی راپور به سره واورو.
باور غورځنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب اسلوالو د جګړو، د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ. د دغه غورځنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل له ننګرهار وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لوی غونډې وکړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په تودولو او دوام کې لاس لري او په خبره چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورځنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به رسیدنه کوي.
باور غورځنګ بد د ادرس لري کدا هر چا سره ظلم کوي، کلچا پیسې اخستل کیږي، کوڅوک زورول کیږي، د باور غورځنګ د ادرس د براتی کوالی وی کرایس وی کومدیر وی کامر وی هغه به دا ستونزه حل کوي که نه دروازې به بندي. که یې موږ غوښتنه نامشروع عدلي او قضایي ادارې نه کوو.
باور غورځنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو، له هماغه وخته یې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورځنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ، فساد، ګډوډیو او ناانډولیو د ډېروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي یو. ناامنۍ اوج ته رسېدلې، حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له یوې خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوي او د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې، افغان حکومت او وسلوال طالبان، د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختي، خو تر دې دمه کومه پایله نه ده ورکړې. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، ز محبوب شاه محبوبیم او د آزادی رادیویی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ ګڼه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وختو کې دوتار څلور ګوښه کې یا درې ګوښه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل ښکلي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو، د چا یادو، د زکور می پی آبادو، د چا یادو ګونګوسه او تور شپه.
په زرپانه کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیک سر لوڅاوو.
او په بریښمین خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینه په خپل غې کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي که چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولې لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې دی یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خو دا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري، او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینو یې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلې مشهوریږي. د افغانی موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یوه هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنې درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور شي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټولې بیا څوارلس ګوشه کې سي. دا نو ډېر ښه یو تکمیل آله د موسیقي سوه، لکه تنبور غوندې څوارلس تار لري. بیا یو تار ما په کې ور افزود که چې پنځلس تاره سي.
تاسو ولې په کې ور افزود که؟
ما داسې فکر وکړ تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلې که نه، دا چې دا سیمان عیارېږي که نه په هماغه راک باندې، دې ته د ګوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور وه چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا. یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. اوس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم، به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ که لرګی دي چشنه؟
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه که نه، راوتی شو برما ورنده اوس که نه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، دا کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستی چې دا په سکنی باندې شکول کیږي، ډېر په نرم باندې ډېر په قراره چې مات نیسي. بیا برمکیږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي که نه، دا ګوشکونه کیږي، دا کار ده صافا کاری ده یادو که ام خوری خراک مرتوی چه غم جوریگی تارگیره کنه دیر طول ده یادو که نجوریگی
ده تارو بارا که لگراتوه ده تار سرقم تار ده
تار سیم ده فولادی سیم مرتوی ده تنور تارو نغیر ده سیم ننرازی
پاس لکه ده دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغ ولایت په نوم یادیږي
د ولایت هرات کې هرات باسان کې هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري لکه مثال که دا محمد د غلام سخي ده غلام حیدر دوتاري د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات وه خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کیدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی خو بیا هم مینهوال لري د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه اله ده چې ګڼ شمیر مینهوال لري نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري په هر الله سو پنځه لسو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه کې
روسیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي کتابونه چاپیږي او د بازار ورس تربلې د تودیدو په حال کې ده خدا چې دغه پنځ بهیر شوري د غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر سره ول روان دي دا او د تورت پښتنې د کابل په هنتون استاد په هندوی ډاکټر اجمل خکولی په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي
هنر جاج
استاد په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقی ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسی
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې د چاپ وسایل موږ ډیر لرو مثلا پانګونه په اسانه کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق خو کیفیت داسې یو څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي یعنی روزنیز مرکزونه تاسیسي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل چاپ پیسې پیدا کړلې پانګونه هم شته کتابونه ډیر چاپ شول خو کیفیت ته نقصان ورسېد زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت له پلوه خرابیږي هم یې تخلیق متاثره کیږي یعنی کیدای شي تخلیق چې اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې انده وي دا ده چې کیسه یې داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼئ چې پنځه کاله مخکې یا تقریبا لس کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل ډېر هم چاپېدل د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده مثلا زموږ استاد عموما داستاني ادبیاتو په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي دی مصدر کې د وساغه نخت د ثانیه د بیت په برخه کې هم ډیر سور شوې دي حالات د سي حالات هم داسې بدل شوې دي او د دې سره کې صحیح د ادب هم متاثر شوې
دي استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوې دي زه نیولې یعنی زه ځکه نیولې دي چې معیار او معیار ځکه چې هغه وخت تنقید وکنه مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو داغي غوندو شاهدان نه بلکې د بنسټګرو د جملې نه غلط نقد شعر هم قویو کیسه هم قویو اوس چې نقد نشته دی به هم تخلیق خوشته دی او به بندوباره چاپم دی
تخلیق یو په دغه څنګه کې پیدا شوی دی هغه د مثلا چاپ ډیر اسانه شوی لوستونکو ډیر محترف شوی دی ډیر مهم شوی دی په ټولنی
پخوا په مثلا لس کس چې وای پنځه لس کال یا شل کال پخوا د لوستن کې سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو کنه، نو ډېر اتکاو دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي کنه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی کنه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و، او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقص خبره ده، نقص یو بله مسئله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره اشنا وي، او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکت دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره اشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقص بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی. زمونږ استاد خلک نقد نه زغمي. دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کېږي ای کرو که چې پنځوس هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندویه ټولنه ده د هغه نه نه وځي، نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي، دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده. ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شوی دی. پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې وي چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي، څه ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي، دې په ځای چې مثلا منتظر شي پنځه میاشتې کال یو نیم کال، او هغه بیا مثلا ټولګه پې جوړه شي، نواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت لوستي وي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چیز کوم شاعران کیفیت ساتي، د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي چې یعنی دا برېښنایی رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته، لیکوالو ته، کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنې په خپله هنر او ادبیات په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو یو د مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیس باندې اوښتی دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو، ادبیاتو نه بهر باید فرهنګي مطالعه ولري. او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې، په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما دغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرع غوښتنو ته، د بازار دغه ته، او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته، او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته، دا ټول باید سره هماهنګ شي، او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې، او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلی شوې دنیا لږه پیچلی شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي، او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره،
نو پای او لستون کم نوی نوی لستون کی پیدا کولیش یا پای دلیشی پا شایری پا دی پخواب داشتی و شل کالا پخواب ہو رہی کنا یو شاعر با مثلا شیر اولی که بیا باغا چاپی دن نو شاعر با تقریبا دیر وقت پا لستون کی باندی راج کو یا پا آغا دبی چاپی یال باندی بی راج کو شاعر با اوکلی کوال با اس منگا ذر بینو چی مثلا یو شاعر و پای کال دوا دری سنور بیا او غورځیږي کنه یعنی زر زر دنیا ډیره سریع شوې ده ډیره زر زر حالات بدلیږي او په دې خاطر باندې موږ په دې څو دیو لسیزه کې د ډیرو خو شاعرانو دراوچتېدو او بیرته د پریوتو شاهدانی کنه نو چې دنیا دومره سریع وي نو په کار د شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغیر راولي لږ دنیا وپیژني کنه زر زر بدل وکړي کله لږ ځان نشي بدلولی جامان شي بدلولې په شاعر کې خپل خپل شاعر کې تغیر نشي راولي په هغه زړه شکل باندې تدریجي نو هغه بیا د تاریخ برخه کیږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
څه لامل شو چې شاعر شوې؟ کتابونه شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوری سے بھی خود سے وہ چی دماجرت شپی وی پردے وطن و غریبی و بے وسیع و افغانان و در پدر جند و لکھ دنور افغانان و ہمنگ بے وطن و یو خدا غلا ملو چې ډیر زیات د کمتره احساس بم کو په پردی وطن کې او بل زمنګا ته چې په کوم سیمه کې اوسېدل ولته د قلندر مومن په نوم باندې یو د سی ادبی ټولنه و دا غي سره ناشته پاسې کولې ور سره پتنګ څنګه کې چلته په کوم ایف ایم وی دا غي نه د ادبی خبرونه اوریدي د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول دا سی یو تاثیر چې هغه سوچ مونږ کې مړ بچر کې را پیدا کو یو څه د کلو ته اړ کړو تر اوسه لګې یو څه لیکو
د سی معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته دروان جگ هغه رنگونه ستا په شیر کې وځي په ځای شوی يم د سیخکاری
انور صاحب که زما شاعری ته سمره ول ولې تقریبا 15 پیدا ویا پیسدان تراته پیسد پورې زده ویل شم چې زما په شاعری کې بس غربت بے وطنی جنگونه کونډه یتیم بے وسی بے وزلی دغه موضوعات پکې ډیر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسیدلی دي د هجرت درد شو د بی وطنۍ درد همدارنګه جنگونو کې د ټپونو د وژنو دا ټول دردونه هر چا ته رسیدلی او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغاني نو دا درد دې منعکس کړی دی خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوسی دي او موږ دې ته اړ کړیو چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په شاید زما نه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړی دی. خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی د لفظونو جامې واغوندي او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساس او هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته
انوري صاحب؟ شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي. نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي. و پښتونخوا د امن کور خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبې دل کاڼي. پردی وطن د هجرت شپې او زه بې پلاره ومه به ځینې وخت به مې د لږې نه خوړل کاڼي. نور مې څه یاد نه و د لاس په مزدورۍ اخته وم په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي. په ما باور وکړې ملګرو دا مې هم ولیدل زما په حال به کله کله جړیدل کانی هلته به خلکو همیش کانی ورول په نورو خما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کانی
ډیر ښکلی شعر ډیر دردونکی شعر دی ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 1500 پورې تعداد زما د شعرونو رسیږي چې په مختلفو کتابچو مجلو اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی دا را سره شته دی او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس او فکر ته راځي سور ته راځي لګیا اوس هم شاعري کوو
کوم کتاب چاپ شوی دی
یو کتاب مې چاپ کړی دی په کال 1994 کې ګل زما د خاورې زما لومړنۍ شعري ټولګه ده
راتلونکي دپاره څه پلان لري کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره که نه
هڅه مې شروع کړې ده هر څه خلاص دي زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی صرف بس د دو ملګرو لیکنې پرې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله چې ډیر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډېر زر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی اقتصادي ستونزې لرم تا څنګه یو کتاب چاپ کړ چا همکاري وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړې ده
دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعرانو سره مخ دي به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کوو
یو بله مهمه پوښتنه دا د ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړې ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زموږ قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې یو راپور کتو کابل کې یو شاعر وو چې خپل کتابونه یې را ایستلي وو په سړک کښې او په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې څه د تعلیم لږ روش کړی دی خلکو تعلیمونه وکړو ځوانانو تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړي
خو اوس را ته یو ښکلی غزل وایې نظم وایي چې شعر درسره
شعر به درته وایم شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې ښاد و د چا یاد و وم خوشحاله ژوند مې ښاد و د چا یاد و د زړه کور مې پې آباد و د چا یاد و ګونګوسې و توره شپه وه ستوري نه و خو زما په خوله پر یاد و د چا یاد و لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه و تیار سې ولاړ جلاد و د چا یاد و او چې هر څنګه و په ما تیر شو وختونه پردی زه پردی هیواد و د چا یاد و نه سکون و نه قرار نه مې آرام و ژوند مې هسې ټول برباد و د چا یاد و چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مراد و د چا یاد و او ما ریحان به دیوا تل بل ساتلا
ما ریحان با دیوا تل بل ساتلا
خو بس چو کرم چی بادو دا چایاد
من نو شایران تا دی چه پیغام دی چی چو کی چوولی کی او څنګه شاعری وکړه
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه منوري سه باونه د ځان د دې جوګه غنم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت کوم واغو ته دې سم لا روخم هغه څه چې مونږه د استادانو نه مشران نه پد بیناستو کې د ځینو ملګر نه ورېدل دي هغه دا چې نوې ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه داده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کښېنم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم او چې هغه پلانی شاعر شو نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغې په مدار دی هغې شعر کې د هنیت او د هغه پیغام د ټولنې چې کوم در دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز اچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی که خو معیاري شعر دې ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نو پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بیا څوک په ډډه نه اړي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه دنن درې سوه څلور سوه کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وې نو ته وې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیا یې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسې او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانه کلارې د یخچال دروازه پرانیسته پوزې سونګې کړه د خړو بې په سپېګ مو خونه لګیت ورې بیرته پوري واه پرون مازیګر چې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دېګ سر لوڅاو او له خوندې پوز ورته کښول د اپارتمان کړکۍ ته ورتي رښوا سپین ویخته یې باد خواره وار کړل لاس یې پری ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینس کې یې دوه تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالې پیڅکې یې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکی پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تاک ته زړه نازړه وي. د بلاک له وره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ورواخیست. د زوی سهارنی پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نه شم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وویسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې بوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیوه، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل، په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ، دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼي د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لواڼي. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼي، دولت الله، دولت الله لواڼي، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادو زوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویشکي، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلرې رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي، نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خوګوردونکو، دا هم د دولت لواڼي د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولي نه کړای اغیار تریغه. په صورت د ګلخوبانو خایسته ده، په صورت د ګلخوبانو خایسته ده، کتوند خوی دل ازار نه وای دلدار دریغا. هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس مې ورکه مهار دریغا. هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، په هر ګل ښایسته به تیر شي بهار دریغا. د دنیا استوګ نه یاده یو ساعت ته، د دنیا استوګ نه یاده یو ساعت ته، ګرانبها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغا. ای ساقي د جام په ورکړه ستی مکړه، ای ساقي د جام په ورکړه ستی مکړه، کاش کې یو هم پاتې نشي هوښیار دریغا. د جانان د جان تر منځ بدن تور ګرد دی، د جانان د جان تر منځ بدن تور ګرد دی، که خدای لري که تر میان دا غبار دریغا. که مودا مې له خپل یار سره وصال شي، که مودا مې د خپل یار سره وصال شي، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا.
سهارګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهارګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم، چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم، او په خپل ځان باندې تاوان شم، او له ځانه مزې واخلم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم، ځان ته وژاړم، له ځانه ګیلې وکړم، ځان ته ځان باندې له ځانه کرښې تاو کړم، ځان ته خپلې اوښکې خپله کړمه پاکي، ځان ته خپله په ځان ډېر نازونه وکړم، ځان په خپله ځان له ځانه مرور کړم، ځان په خپله راپخلا کړم، رضا شم، بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم، په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم، سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم، خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ له لو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم. ستا لغېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم، د تاویلو د ماویلو د شر نه یم، ته پوهېږې، ته خو پوهېږې که نه، هیلې مې ټولې داسې شوې دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نه اور واخلي، هسې نه لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل ووایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړه ژوندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم، ته پناشه تروږمه کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ، یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه،
ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافر یم.
نورانه پرې ټول کله خبر شولو بس خدا خبره ترتا نرسی سنرانا بی حد پور تشوی دے قد ورت سوداں.